نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهرباني.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دي چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف او قافیه وي. نو شعر همدومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر. خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چیرته کېدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی، یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه علمن خوب ښه نه وي. نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخښنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده، څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی. خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالي استاد.
سمه ده، دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونو کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په ښه نامه یادېږي هغه خلک چې نیک خواوي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، فکر مشته؟
ډېر عالي استاده.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده بشي پاتې، عاقبت به یې رسوا وي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سر ته نه رسېږي.
استاده، د مجازي مینې په عیسه کې منظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي.
ما نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز و انجام دواره ولید.
ډېر عالي استاده.
نو دغه څه دی کنه
استاده؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي؟ نه مو دي لیکلي.
شته دی، څه دري او پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دېنه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونه شي نو بیا وایم، چې زه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستۍ ماته همیشه د آیات و حدیث نه ده.
استاده، ډېره د چا شاعري ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلي دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسي کې حافظ دی یا سعدي دی که نه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویله چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاده.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅکي، کشیر لوت شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټول شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بې ادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي، او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډیره زیاته مننه،
تشکر
مو ودان استاد چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډیره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. که هر څوک ستونزه سمه وپېژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدې یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتې لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مازې خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپېښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز، مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم، خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بی حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي، مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوې. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ برید به له کومه کوي. سپېد چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غل یې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پښې چې خپلې نه وي، کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیش څومره ممکنه و هغوم راغلی او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار سپیده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله، د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو اواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تیرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضلو پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې، کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي. او دی که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دی به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډیر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي او دای د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړۍ وه چې لمر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید ته غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندې پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، ده راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ؟ که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې؟ یو انسان به درته غاړه کې نه ږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګې کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره یې په خپله شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې دی خپل ځان را معرفي کړي. رنځور صاحب،
سلامونه او نیکې پیرزویانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت ستکرم ولسوالی اوسیدن کما او پیلن په گردیس کې استوګنیم تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وه، چې پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرنه د شعر له وجې. نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه، چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوئ؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم، چې ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت درد صاحب، دا شاعري زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې، سې اورېدونکو سره شریک کړو، سې هغه ادبي تندې پرې خړو سې.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود، ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور میشي په کار وجود، سل قدمه سل ځایه د مکړمه، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود، او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نسو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده، زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نسته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې و چې ډېر شهرت ته ورسېدل ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسې درک څه دی؟
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپله هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. یما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی، وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاوو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه، داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو لهم هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده ښه نه ده.
یعنې تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته وایي د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ده وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی، او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تېر د انتظار ماته معلوم دی، او هر قدم ډېر په احتیاط ږدم چې درځم، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی، او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی، او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله هم اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی، یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ کتاب ده،
شاعري خو کتاب په برخو یې وویشو، تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یې ښیوي او څوک یې نه اخلي.
وجه چی بولی؟
وجه دا د خلک نه خوښوي، خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص شهرت لپاره لیکل شوی.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کیږي، ډېر ملګري نږدې ملګري مې د کتابونه چاپ شوي دي، نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هېڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي له مینې نه خوند.
دا په مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې زه به یو په لس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویې چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري، فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښه والي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لري؟
نثر کې ما خپل لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي، نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي، خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې کړې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوک به نه یې پېچکلې، څوک نه پرې پازوم.
مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی، که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي، نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله، هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، داستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوي؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې لک په ولاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې مرګ خو حق دی قدر نه مړ شوم مرګ خو حق دی قدر نه مړ شوم لاګا بژاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې زړه کې د څه ویل رښتیا بوایې زړه کې د څه ویل رښتیا بوایې چې رانه لاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې باران چې ووري دعا قبلېږي باران چې ووري دعا قبلېږي کنا مې غواړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې رنځور بجوشي طبيب ورکړه رنځور بجوشي طبيب ورکړه دا خپل لاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې لک په ولاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې
شګر سپ بستر گے دشند تڑم تکو خواڑی دا انتظار کسو کے منزڑا زمان جن غواڑی شور غواڑی ستا تد سال دیرے پکال کی نرازنا راشلک پستر گکی میں خوکشا راشلک پستر گکی میں خوکشا چددن تن شوگیری دڑی وڑشنا راشلک پستر گکی میں خوکشا راشلک پستر گکی میں خوکشا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریدا ترخے ترخے لمحے وگے پائے جدا جدا زونا یو سیدا چھرک بانگرا ترا گوری زڑے چوینا راشلک پستر گکی میں خوکشا راشلک پستر گکی میں خوکشا شد بل تن شوگیری دڑے بڑشنا راشلک پستر گکی میں خوکشا راشلک پستر گکی میں خوکشا
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خطبه قاطعات رد میکنم
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي اورېدلې مه هېروئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.